آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا اسلام آباد ته دورزنی سفر باندې ځي. د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د سازمان یا آسیان د مشرانو عالی غونډه په میانمار کې پیل شو، او د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسه وایي چې په لویدیځه افریقا کې به د ایبولا ساري ناروغۍ لپاره نوې دواګانې وازمویل شي. درنو اوریدونکو سلام، د دې سات د بشپړ خبرونو اوریدونه ورسته به رپورټونه واوري، اور پسې به د آشنا تک پروګرام تاسو وړاندې شي. اوس په مو کې خبرونه ته چې زنه او شب آشنا او سید سلیمان شاه درته اورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا د جمعې په ورځ د یو لړپوري حیات په مشرۍ اسلام آباد ته په رسمي سفر ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست زرار احمد عثماني نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې ښاغلی اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په بلنه دغه دورځنی سفر کوي.
هیلمند یو چې د افغان ولسمشر په تک سره په افغانستان کې د ښه امنیتي حالت شاهدان ووسو. پرته له شکه افغانستان په سیمه کې د تروریستانو او طالبانو د پناه ځایونو له موجودیت څخه اندېښنې لري.
دا اسلام آباد ته د جمهور رئیس په توګه د ښاغلي اشرف غنی لومړی سفر دی. سموده مخکې د پاکستان د حکومت د ملي امنیت او خارجي پالیسۍ لپاره د صدر اعظم مشاور سرتاج عزیز او د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف کابل ته سفرونه کړي وو.
د ننګرهار په ولایت کې په بهرنیو ځواکونو دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي چې له عمله یو ملکي کس وژل شوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې یو ځانمرګي نن غرمه د جلال آباد په ښار کې د بهرنیو ځواکونو په یو موټر برید وکړ او خپل بم یې وچو. یو ملکي کس په دغه حمله کې ووژل شو. بیا یو بل ځانمرګي برید وکړ او د سهار 9 بجې د بیسیدو په ولسوالۍ کې د سړک په سر د خارجي عسکرو په یو قطار حمله وکړه. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا غږ ته وویل چې په دوم ځانمرګي برید کې د الټو موټر نه استفاده وشوه. ویان وویل چې دغه حمله کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د بهرنیو ځواکونو یو موټر زیانمن شو. تر اوسه پورې خبریالان نه دي پریښودل شوي چې د پیښې ځای ته لاړ شي. طالبانو د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې بهرني عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
د قندهار د ښار په 14 حوزه کې نن په یو چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي. د پولیسو ویان زیا دورانی امریکا غږ ته وویل چې چاودنه د یو ماین جوړونکي په کور کې وشوه چې لامل یې د هغه د کورنۍ یو نارینه او دوه ښځې وژل شوې. له بل پلوه د قندهار ولایت د سپین بولدک پولیسوالۍ کې هم په یو چاودنه کې یو سړی وژل شوی او 4 کسان ټپیان شوي دي.
یوې پاکستانی محکمې د حکومت د هغو مخالفینو مشرانو د نیولو حکم صادر کړی دی چې په اسلام آباد کې سږ کال په سپتمبر کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې ملګرو د پاکستان په دولتي تلویزیون پی ټی وی باندې حمله کړې وه. په اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې محکمې د چهارشنبې په ورځ د حکومت د یو مهم مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان او یو مذهبي مشر طاهر القادری د نیولو امر وکړ. طاهر القادری چې د ډیرو توندو او تیزو بیانونو له امله مشهور دی او د نواز شریف یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي له پاکستان نه وتلی دی. عمران خان چې اوس هم په پاکستان کې موجود دی، د گرفتاری د حکم د جاری کېدو وروسته خپل ملاتړ کوونکو ته وینا وکړه او ویل چې زما لپاره دا یو ښه خبر دی او معنا یې دا ده چې میاں نواز شریف له هغې احتجاجي مظاهرې نه په ویره کې دی چې موږ یې د نومبر په 1.5 کوو. په خپل خو ډیر زیات ویریږي، مګر کوښښ کوي چې وډاروي، نور وډاروي. همدا وجه ده چې زما د نیولو لپاره اقدام کړی دی. مظاهره کوونکو د پی ټی وی تلویزیون د مرکزي ودانۍ ډیر تخنیکي وسایل تباه کړل او په موقتي ډول له خپرونو نه وغورځېده. پوځیان مداخله وکړله او هغوی تیتو پرا کړل. عمران خان او طاهر القادری چې په نواز شریف باندې د 2014 کال په انتخاباتو کې د چالو دوکې تورونه لګولې دي، غواړي استعفا کولو ته مجبور کړي او له سره پارلماني انتخابات په پاکستان کې وشي، خو نواز شریف انکار کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما وای ډاډه ده چې په میانمار یا برما کې د هغه په وینا د بدلون او اصلاحاتو راوستلو لپاره نوې ورځ پیل شوې ده. اوباما چې د پنجشنبې په ورځ د برما د نیاپیتاو په ښار کې د دغه هیواد له جمهور رئیس تینسین د ډیموکراسۍ د غورځنګ له مشر آن سان سوچی او د پارلمان له غړو سره ملاقات کوو وویل چې په برما کې ډیموکراسي مخ په وده ده. اوباما پرون برما ته ورسېدو او هلته به د آسیان د مشرانو په 15 مالی غونډه کې چې نن پیل شوه ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور بن روډز چې له اوباما سره په دې سفر کې ملګری دی وایي چې ښاغلي اوباما د برما له سیاسي او پوځي مشرانو سره په خپلو ملاقاتونو کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خرابې وضع په اړه هغوی له خپلو اندېښنو نه آګاه کړل. دا لومړی ځل دی چې د آسیان د سازمان 10 غړي ملکونه په برما کې غونډه کوي او د هند، چین، امریکا او روسیې مشران پکې برخه اخلي. اوباما د آسیان د مشرانو غونډې ته نن په وینا کې ویل امریکا غواړي چې دغه سیمه ییز سازمان سره خپلې اړیکې پراخه کړي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د پنځمې په ورځ په عمان کې د فلسطین له جمهور رئیس محمود عباس سره ملاقات کوي. د امریکا د خارجه وزارت وایندی جین ساکی خبریالانو ته ویل چې جان کیری غواړي چې له محمود عباس سره په بیت المقدس کې له وروستیو پیښو له امله د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان تشنج او تاوتریخوالي د کمولو په باب وغږیږي. توقع ده چې دواړه به د غزې د تړانګې د بیا آبادولو په اړه هم خبرې وکړي. د سکل د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د 500 ورځنی جنگ په دوران کې د اسرائیل د هوایي قواو په بمباریو کې د غزې پوره ناحیې تباه شوې او 2000 نه زیات فلسطینیان وژل شوی دي. جان کیری سیمې ته دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې اسرائیل اعلان کړی دی چې په ختیځ بیت المقدس کې د ناقلو یهودو لپاره نور کورونه جوړیږي. د امریکا د خارجه وزارت وایاندی ویل چې موږ د اسرائیل د دغه اقدام په اړه ډیر اندېښمن یو او دا کار د یهودو او فلسطینیانو لپاره دوو مستقلو دولتونو د جوړولو د پلان برعکس عمل دی.
د ترکیه پولیسو د ملت پالو ترکانو یو ډله په دې تور نیولې ده چې د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د امریکا د سمندري پوست په دریو عسکر باندې حمله وکړه. هغه غوښتل چې د عسکر برمته کړي مګر عسکر په تښتېدو کې بریالي شوي دي. په ترکیه کې د امریکا سفارت دغه حمله غندلې ده.
د امریکا جمهور رئیس پر روسیې غږ کړی دی چې د یوکراین په اړه په خپلو هغو ژمنو وفا وکړي چې په سپتمبر کې د یوکراین په ختیځ کې د یاغیانو او یوکراین د مرکزي حکومت ترمنځ د اوربند لاسلیک کېدو په مهال کړی وي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور بن روډز وایي چې جمهور رئیس اوباما دا پیغام په روانه هفته کې په بیجینګ کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د یو غیر رسمي ملاقات په وخت کې نوموړي ته ورسول.
د بے سرحده ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي چې په لیدوز افریقا کې به د ایبولا د ساري ناروغۍ د علاج په خاطر د دریو نوو دواګانو لابراتواري ازموینې پیل شي. بے سرحده ډاکټرانو مؤسسه وایي لري چې دریو نورو روغتیایي سازمانونو په مرسته به بل میاشت خپل لومړی ازموینې پیل کړي. دا دواګانې د فرانسې د روغتیا ملي انسټیټیوټ او د فرانسې د طبي څېړنو مرکز د اکسفورد د پوهنتون د ډاکټرانو په همکارۍ تیار کړی دا. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویل چې د ایبولا په ساري ناروغۍ په لویدیځ افریقا کې تقریبا 4000 کسان اخته شوي چې د جملې نه 15,118 ناروغان مړه شوي دي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هوډ وکړ چې د چین په اړه به خپل رپورټونه بدل نه کړي. ورځپاڼه دا اعلان وروسته هغه وکړ چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ پرون ومنله چې چینایي چارواکي هغو خارجي ژورنالیستانو ته سزا ورکوي چې د چین د حکومت د پالیسۍ په اړه تنقیدي رپورټونه خپروي. جمهور رئیس شی جین پینګ د چهارشنبې په ورځ د امریکا له جمهور رئیس براک اوباما سره یو ځای د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال دغه خبره وکړه. کله چې ورنه د نیویارک ټایمز یو خبریال پوښتنه وکړه چې تاسو حکومت ولې خارجي ژورنالیستانو ته په دومره اسانۍ ویزې نه ورکوي، نو هغه په غیر مستقیم ډول اشاره وکړه چې ټوله ملامتیا د خارجي ژورنالیستانو په غاړه ده ځکه چې د دولت د مطبوعاتي مقرراتو احترام نه ساتي او سرغړونه کوي.
او د ارجنټین حکومتي چارواکي وایي چې پولیسو 8.15 ټنه بنګ نیولې دي چې مجموعي ارزښت یې 10 میلیونه ډالر کېږي. چارواکي وایي چې بنګ په خلتو کې اچول شي او په یو ټرک کې چې له پاراګوای نه ارجنټاین ته راځي ځای په ځای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورت ده. د آسیان هیوادونو کلنۍ غونډه د برما په کوربتوب پیل شوې ده. ولسمشر اوباما سیمې ته د امریکا د ژمنو یادونه کړې ده. له بلې خوا په استرالیا کې د G7 هیوادونو غونډه پیلېږي. د دواړو غونډو د مهمو ټکو په اړه په مو کې رپورت ده.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن پنځشنبه په نوی پیتاو ښار کې د آسیان هیوادونو غونډې ته په وینا کې ویل چې متحده ایالات دې ته ژمن دي چې د سیمې د هیوادونو سره اړیکې قوي کړي.
I intend to continue to
زه غواړم چې د دې هڅو په اړه زیاته پاملرنه وکړم او دا یوازې زموږ په دې غونډه کې نه بلکې غواړم په دوامداره توګه هر ورځ پاملرنه وکړم.
جمهور رئیس د تیرو همکاریو یادونه هم وکړه.
د تیرو شپږو کلونو په ترڅ کې موږ د بهبودۍ په لور لوی ګامونه اخیستي او دا همکاري مو پراخه کړې ده، خو فکر کوم موږ ټول په دې نظر یو چې موږ لا هم نور څه ترسره کولای شو.
د آسیان په دې غونډه کې د جمهور رئیس اوباما سربیره د چین صدر اعظم لی کی کیانګ، د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف، د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گینی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی ګډون کړي. په میلیونونو ډالر د جنوب ختیځي او ختیځي آسیا هیوادونو د غونډو په کوربتوب مصرف شوی او برما چې په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ دیکتاتوري نه تازه راوتلې هیواد دی، د دې دوه ورځنۍ غونډې منتظم او کوربه دی. هدف یې دا دی چې پلازمینه نوی پیتاو ښار نورم سیال وګرځي. او د آسیان سربیره په کوینزلند ښار کې هم د شلو سترو صنعتي هیوادونو چې په جیشل شهرت لري د کلنۍ غونډې جوړېدو دپاره یې نن پنځشنبه تیاریانې روانې وي او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران آسټرالیا ته په رسېدو دي. ایبولا او د اقلیم بدلون به د نږدې اونۍ په پیل کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د بحث موضوعګانې وي، خو د آسټرالیا د مالی وزیر جو هاکی ویل دا مسایل به د دې سبب نشي چې د نړیوال اقتصادي پرمختګ په اړه ایجنډا بدله کړي.
It is hugely important for the world.
د نړۍ لپاره دا ډیره مهمه ده چې چین او متحده ایالات چې په نړۍ کې لومړی او دویم ستر او لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه دي خپلمنځي خبرې اترې وکړي. دا ډیر مهم کار دی او همدغه خبرې به په همدې بریزبن ښار کې په نږدې ورځو کې نورې نړۍ ته هم وغځيږي.
جمهور رئیس اوباما به د جمعې په ورځ د برما لوی ښار یانګون ته لاړ شي او هلته به د برما د سیاسي مخالف مشر آنګ سان سوچی سره وګوري. میرمن سوچی 15 کاله په خپل کور کې نظر بند تیر کړي ځکه هغه د پوځي حاکمیت مخالفه وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. دران واوریدونکو، مخکې تر دې چې بل رپورت تاسو واورو باید ووایو چې د آشنا تک د نن شپې د پروګرام موضوع څه ده. آیا د ټولنیزو رسنیو د سم استعمال لپاره معیارونه شته؟ آیا په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو نه سمه استفاده کیږي؟ موضوع همدا ده. په زړه پورې موضوع ده. قدر من اوریدونکو چې ټولنیزې رسنۍ تاسو ټول کاروئ نو د پروګرام اوریدل مه هیروئ، په لنډو شېبو کې پیلېږي. خو اوس پام وکړئ رپورت ته. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره افغان دولت په کندهار کې له حیواني فارم لرونکو او د ټیټې کچې له صنعتکارانو سره له نږدې کار پیل کړی. تر ملي پیسو وستون وروسته د کلیوالي صنایعو د پرمختیا په برخه کې د نوموړي ولایت له 45 کورنیو ته د حیواني محصولاتو د پروسس او زراعت وسایل د کاروانګرو او فارم لرونکو په واک کې ورکړل شول. عزیز الله پوپل په هکله رپورټ راکړي.
کندهار کې د کوچنیو او منځنیو صنعتکارانو د ملاتړ لپاره د نږدې 1 میلیون افغانۍ په ارزښت وسایل خپل افغان دولت برابر کړي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوالي صنایعو د پراختیا پروګرام غواړي چې په کلیو کې دوامدار کاري فرصتونه رامنځته کړي او د کلیوالي تشبثاتو د پیاوړتیا او پراختیا له لارې د ښځینه او نارینه کلیوالو په عوایدو کې زیاتوالی راسي. دا تر ملي پیوستون وروسته د نوموړي وزارت دوهمه مهمه پروژه ده چې په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي. په کندهار کې د نوموړي پروژې مشر حمید احمدی وایي چې د افغان دولت لوري په مرسسو وسایلو کې دا ځل دوی هغه ست ډیره پاملرنه کړي چې په مارکیټ کې د بهرنیو حیواني محصولاتو پر ځای اور باندې وطني حیواني محصولات را مخته کیدای شي.
دا د شډو د لښلو ماشينان دي، د کوچو ځلا کول ماشينان دي او ورسره ټیکټران دي. نو دوی ته هم د دوی په تجارت کې د دوی په صنعت کې د ډیری په صنعت کې دا ډیر یو ډیر غټه لسرونه بو موږ ته پاره
په کلیوالي ساته د کوچنیو او منځنیو صنعتکارانو د پیوړتیا پروګرام لتیرو درو کلو راهیسې په کندهار کې فعالیت لري. د نوموړي پروګرام له لارې تر اوسه د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د سپما 2000 کاري ګروپونه جوړ شوي چې 1800 د ښځو دي. د ښځینهوو هر ګروپ ته بیا 15000 افغانۍ د سرمایې په ډول هم ورکړل شوي. د دې برخې مسؤل انجینر محمد الیاس
منځنیو او کوچنیو کاروبارانو سره چې هغه زموږ سره په عموما په سلورو ګروپو کې یا په سلورو سکتورو کې چې د چرګانو دي د ډیری دی د پومدانې دی او همدارنګه لاسي صنایع دي او نور بخښونه د مختلف سکتورونو سره.
په کندهار کې د غواو تر 300 زیات لوی او کوچني فارمونه فعالیت لري چې د شیدو تولیدات هر ورځ زرګونو لیټرو ته رسیږي. خو لا هم په افغاني مارکیټونو کې بهرني حیواني تولیدات په لوړ پیمانه پلورل کیږي. د کندهار حیواني فارم لرونکو وایي چې ورکړل شوی وسایل د دوی لپاره نوی دي خو حکومت یې باید د ملاتړ لپاره پوره هڅه وکړي.
موږ په خوا د غوا د وشل د پاره د پاکستان خلک راغوښتل خو چې دغه ماشینان د شان موږ ته راکړول شول نو دا موږ د پاره ډیر ګټه وکړله. ګټه دغه د چې وس موږ کاریګر نه موږ خپل هم کولای سو چې دغه ماشینو ته بسته کو دغه غواو څخه شیدې ښه په اسانه توګه سره واخ
نو ان شاء الله دغه نه اغیز بو کې چې د یو مزدور مزدوري د دوی غبره پات شي دا به خپل لوش اغل وشل والا به بچت را پات.
عام باور دادی چې د ملي اقتصاد پیاوړتیا او د بهرنیو محصولاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار هم داده چې حکومت خپل منابع او تپام زیات کړي. د غرض لنیوي افغان حکومت څخه اوس تر بل هر وخت اته مهم زیاته سوي چې د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې ترڅنګ په کلیوالي ساته پیداوار هغه هته ورسوي چې د کلیوالي اقتصاد د غشتلتیا سبب سي. عزیز الله پوپل، امریکا جغشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دلته په واشنگتن کې د غرمې 1:00 بجې او 24 دقیقې کې د دې ساعتو مهم خبرونه تاسو ته راوړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا د جمعې په ورځ د یو لړپوري هیئت په مشه اسلام آباد ته سفر کوي. د ننګرهار په ولایت کې په بهرنیو ځواکونو باندې دوه ځوانمرګي بریدونه شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي ډاډه ده چې په میانمار کې د هغه په وینا د بدلون او اصلاحاتو راوستلو لپاره نوې ورځ پیل شوې ده. په عین وخت کې د آسیان د غړو هیوادونو غونډه نن د پنجشنبې په ورځ په برما کې پیل شوه. د امریکا جمهور رئیس پروسی غږ وکړ چې د یوکرین په اړه چې کوم ژمنې کړې دي باید په هغه وفاو کړي. د یوکرین په ختیځ کې د ناټو او اروپا اتحاد څارونکي وایي چې په تیرو 4 ورځو کې روسیې خپل نظامي قطعات، ټانکونه او زرې لرونکي وسیلې د یوکرین ختیځ ته لیږلې دي او د یوکرین د حکومت سره دا اندېښنه راپیدا شوې ده چې یاغیان به د یوې غټې حملې لپاره ځان چمتو کوي. د بسرحد ډاکټرانو نړیواله موسسه چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغانو د علاج په خاطر درې نوي دواګانې په لابراتوارونو کې ازمایي. د نیویا ټایمز رسپانه وایي چې د چین په اړه به خپل رپورټونه بدل نه کړي. او نن په مکسیکو کې د ډیرو سختو احتجاجونو په دوران کې قهرجنو مظاهره چیانو د دغه ملک په جنوبي ایالت کې د ایالتي پارلمان ودانۍ ته ور اچولې ده. د خلک له دې امله سړکونو ته راوتلي چې تر اوسه پورې د یو پوهنتون د هغو 1500 محصلینو هیڅ پته ونه لګېده چې ګمان کېږي د پولیسو په اشاره بدماشانو وژلي.
دا شانټیک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. د پنځشنبې شپه ده او دا شانټیک په پروګرام کې زه روشان نورزی سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې د شانټیک په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبر وکړو چې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر څنګه استعمالیږي او باید څنګه استعمال سي. ټولنیزو رسنیو نه یوازې د اړیکو د ټینګولو او مناسباتو د جوړولو لپاره بلکې د خبرونو او معلوماتو د خپرولو او د نظر د ورکولو او یا هم د تبصری د کولو لپاره هم استعمالیږي. په دې کې شک نسته چې ټولنیزو رسنیو د ارتباطاتو او رسنیو په برخه کې یو لوی انقلاب راوستی دی او ډیر سہولتونه یې مهیا کړي دي چې یو څوک کولی سي په تصویري بڼه وسي یا لیکلي بڼه وسي او یا هم ویډیوي بڼه وسي موضوعات خپاره کړي. خو د ټولنیزو رسنیو استعمال یو لړ پوښتنې هم پیدا کړي دي. مثلا ډیری دا پوښتنه کوي چې آیا ټولنیزې رسنۍ په سمه توګه استعمالیږي او سم استعمال یې څنګه دی؟ آیا په کور کې، په کلي کې یا په بازار کې او یا هم د راډیو یا تلویزیون له لارې چې خبرې کیږي د ټولنیزو رسنیو له طریقې د خبرو سره توپیر لري؟ په ټولنیزو رسنیو کې د ژبې، تبصرو او تصویرونو په شریکولو او خپرولو کې باید کوم معیارونه په نظر کې ونیول سي؟ آیا داسې معیارونه شته چې د ټولنیزو رسنیو لپاره استعمال سي؟ که چیرې داسې معیارونه موجود وي نو آیا عملي کیدای سي؟ د دغو پوښتنو د ځواب لپاره او د ټولنیزو رسنیو اهمیت ته په کتو سره موږ د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام لپاره د ټولنیزو رسنیو د استعمال موضوع ټاکلې ده. په پروګرام کې میلمانه راسره صدیق الله تویلی صاحب چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نئی مشر دی او همدارنګه خوشحال وکیلی صاحب هم راسره دی چې د رسنیو او سیاسي چارو څیړونکی دی او په لندن کې د وریشم لاري په نامه د څیړنیزو د څیړنې د مرکز مشر هم دی او همدارنګه په پروګرام کې راسره په ننګرهار کې زما همکار ضیا الرحمن حسرت هم راسره دی. وګورو چې میلمانه راسره دی او کنه. توحیدی صاحب تاسو ما آواز اورئ؟ بله، فکر کوم توحیدی صاحب ساس رادیو چلانه ده که څنګه؟
نه د ما راډیو چلان نه ده، کېدای شي زموږ دغه
تشکر ډیر زیات. او زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې ضیا الرحمن حسرت هم پروګرام ته میلمه کړي او ټلیفون یې روښ کړي. پارس پر درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې که چیرې دوی پوښتنه لري او یا هم نظر لري، البته د پروګرام د موضوع اړوند، نو دوی کولی سي چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سي، اول ته خپل نظر د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام د موضوع ته لاندې زموږ سره شریک کړي چې د فیسبوک پاڼه مو د ویو ای پښتو. دغه رقم د پروګرام په جریان کې به یو څو ټلیفونونه هم واخلو، نو خدای دې وکړي چې زموږ اوریدونکي چې دي هغوی د موضوع مربوط پوښتنه وکړي. او البته یو ځل بیا غواړم چې ووایم چې نن موږ په دې باندې خبرې کوو چې آیا د ټولنیزو رسنیو د سم استعمال لپاره معیارونه شته او آیا په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو نه سمه استفاده کیږي. زه به ولاړ سم اول به د توحیدی صاحب نه دا پوښتنه وکړم. زه فکر کوم توحیدی صاحب ټلیفون اوس قطع شوی دی، اوس موږ همکار بیا کوشش کوي چې دوی راوړي. وکیلی صاحب نه به زه دا پوښتنه وکړم چې آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو نه سمه استفاده کیږي؟ مهرباني وکړئ.
نه، عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا.
بله،
در افغانستان تعداد زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی وجود دارند که بیشتر از طبقه جوانان، چه پسران و چه دختران هستند و در مشترکین این رسانه‌های اجتماعی هم روز به روز افزوده می شود. رسانه‌های اجتماعی در افغانستان به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. برخی ها واقعا به خاطر به اشتراک گذاشتن نظریاتشان از آن استفاده می کنند. بحث های خوبی هم صورت می گیرد. کومنت ها و نظریات متفاوتی در یک مورد خاص ارائه می شود. اما برخی های دیگه هم به خاطر استفاده های نامشروع کاربران این رسانه اجتماعی هستند، مانند گذاشتن مطالب مستهجن یا تصاویر مستهجن و یا هم به خاطر حک حرمت دیگران، به خاطر
بله
توهین به دیگران هم استفاده صورت میگیره.
بله، توحیدی صاحب در از مش فروانه چی ده په پښتو ژبه کې ده؟ البته تاسو ول چی د ټولنیزو رسنیو نه مختلف استفاده کیږي او ځینی خلک خپل نظریات د ټولنیزو رسنیو لخوا خبري خو مګر ځینې خلک بیا ساسو په قول نامشروع استفاده ورڅخه کوي، یعنی دا خپل تر پدی پوری مربوط دی چې څوک څنګه استفاده ورڅخه کوي. دا رقم به
همدغه چیزه ځینې خلک سم استفاده تنه کوي، ځینې خلک نامشروع ناجایز استفاده تنه کوي، ځینې هغه شیان دي کې یا هغه تصاویر او عکسونه خپروي چې هغه د خپرېدو او د نشرولو ولتیا نه لري. کله کله همداسې کېږي چې د نفرت زمینه هم برابرېږي، هغه سې مطالب هغه شان انځورونه اختریږي چې د خلکو ترمنځ نفرت اختروي، نفرت تحریکوي، قومي منازعات ته لمن وهي، مذهبي تعصبات ته لمن وهي. متاسفانه داسې ناجایز استفاده هم تینه کېږي. د ټولټاکنې په دوران کې په دوم پلاو کې دغسې مطالب او انځورونه او ویډیوګانې نشر شوې. متاسفانه دغه ډېر مثبت مخاطبینو نه درلوده.
بله، ډېر مننه توحیدی صاحب. وکیلی صاحب هم را سره دی، حسره صاحب هم را سره دی. زه به اول وکیلی صاحب ته ولاړ شم. وکیلی صاحب، یو خاص نظر په افغانستان کې موجود دی چې ټولنیز رسنۍ سم نه استعمالیږي. دغه د سم استعمال خبره چې کیږي، دغه څنګه تعریفیږي؟ اول خلک فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ سم نه استعمالیږي. مننه نورزی
صاحب. زما په نظر دا خبره په دې پر اړه لري چې موږ د یو انساني ټولنې کې د څه خلکو مشته ښه کارونه هم کوي او خراب کارونه کوي په هر انساني ټولنې کې. او که انټرنیټ ته وګورو، خاصه توګه ټولنیزه رسنۍ ته وګورو، دا هم نمائندګي کوي د یو ټولنې، د انسانانو د یو ټولنې نمائندګي کوي. څنګه چې به ښه خلک وي او بد خلک به وي او دغه منځ کې مختلفه خلک به وي، نو استفاده غلط استفاده کولای شو چې د قانون باندې تعریف کړو. مثلا د افغانستان په قانوني کې زنه پیغام چې تر کومه ځایه مطالعه لرم، فکر نه کوم کوم داسې خاص قانون د دې لپاره وضع شوی چې څه رقم استفاده دې وشي له ټولنیزو رسنیو نه. خو د اخلاقو په حساب که موږ ته وګورو، د موږ خپله د اخلاقو په حساب استفاده د ټولنیزو رسنیو نه هغه اخلاقي مفاهیم دي چې کوم په انساني ټولنه کې سړی پرې بحث کولی شي. نو که څه په کوڅه کې، په بازار کې څوک نشي ویلای، په تلویزیون کې، په رادیو یا په ورځپاڼه کې، زما په نظر هغه باید په ټولنیزو رسنیو کې هم د هغه نه مخنیوی وکړي، لکه د قومي مسایلو ته لمن وهل یا نور اخلاقی جرمونه چې په انټرنیټ یا په ټولنیزو رسنیو کې تبصره کیږي. دوی ټول باید مخاوني ولشي. خو یو لوی چیلنج یا ستونزه دلته موجوده ده چې افغانستان او حتی پرمختللي ملکونه هم د سره لاس ورګیوان دي. هغه دا ده چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو د په قانون سره یعنی هغه نظر پر د یو نظر لاندې راوستل ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې دا ډېر مشکله ده چې تر سل فیصده دې د هغه وشي، یعنی پولیس شي دا خبره، یعنی فکر ورته ونیول شي او خلکو ته د هغه مطابق مسؤلیت ورپام،
یعنی کنټرول ورباندې مشکل دی.
مشکل دی خو ډېرو ملکونو کې اوس که تاسو وګورئ، په انګلستان کې دلته ډېر محکمو ته خلک وړل شوي دي په ډېر عادي خبرو باندې، یعنی قوانین ورته وضع شوي دي. خو فکر نه کوم چې افغانستان کې دې ته به توجه شوي تر اوسه.
بله، ډېر مننه. زما همکار ضیاء الرحمن حسرت هم را سره دی. حسرت صاحب، تاسو خود وکیلی صاحب خبرې واورېدلې، دوی یو شي ته اشاره وکړله چې هغه اخلاقي معیارونه دي چې په ټولنه کې مثلا څوک چې په لارو په کوڅو کې یو شی نه استعمالوي یا باید یو شی استعمال نه کړي، هغه باید په ټولنیزو رسنیو کې هم استعمال نه کړي. په خپله تاسو چې هلته د خلکو سره په تماس کې یاست، خلک تاسو څه وایي؟ آیا دوی دغه فرق کوي، فکر کوي چې دا بیخي یو بل شی دی او دوی کولی شي چې آزادانه شي چې په خوله راځي، هر شی چې غواړي ولي کې هغه ولي کې، یعنی د خپل ژوند په خپل ژوند کې چې کومه ژبه استعمالوي هغه ژبه ولی په ټولنیزو رسنیو کې نه استعمالوي، یا غ معیارونه یا غ اخلاقی ضوابط چې دي چې په شخصي ژوند کې استعمالیږي، هغه ولی په ټولنیزو رسنیو کې نه استعمالیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نزده خطاسی و درنو ملمانو تا وریدون که در سلامون رو رنی کن. بدبختانه چه افغانستان تا دموکراسی پا تیره یوال اسیسا که تکنولوژیکی لسته را وردن چه پا غرب که غربیان برلی و به افغانستان تا را وردن نکره پا افغانستان که در سهولتون جای پرزای شد و فراهم شد. په افغانستان کې اصلا عامه ذهنیت هغه ډول نه دی لکه څنګه په غرب کې چې دغو لاسته راوړنو په اړه دی. لکه په ټکنالوژي کې چې کوم پرمختګونه په غرب کې شوي دي او بیا افغانستان ترې برخمن شوی دی، کوم ذهنیت چې په غرب کې د دې ټکنالوژۍ لپاره دی په افغانستان کې د هغې برعکس دی. یعنې هر هغه څه چې افغانستان ته له غربه راغلي دي دلته ذهنیت منفي ورته جوړ شوی دی. چې ښه بېلګه همدغه ټولنیزې رسنۍ دي، اوس فیسبوک دی په غرب کې فیسبوک په سمه توګه استعمالېږي. یعنی د فیسبوک ژبه ډېره مؤدبه ژبه ده هلته په پرته له افغانستانه په ټوله نړۍ کې، خو په افغانستان کې ذهنیت په لومړي سر کې دغسې جوړ شوی دی چې فیسبوک یعنې داسې یوه رسنۍ چې اصلا مجهول الهویته ده. انسان هغه د فیسبوک کاروونکی په کې مجهول الهویته وي، داسې یو څوک دی چې څوک نشي پیدا کولی. دلته ډېره ملامتیا چې دا د افغانستان پر دولت او په تېره د مخابراتو پر وزارت باندې ده، ځکه مخابرات وزارت اصلا تر اوسه پورې تر ټولنیزو رسنیو هیڅ ډول حاکمیت نه لري، کنټرول نه لري. په یو په نورو نړۍ کې د مخابراتو ادارې چې دي هغوی پر ټولنیزو رسنیو او په نورو ټولو رسنیو باندې حاکمیت لري، هغه یې کنټرول کړي دي. یعنې یو کس د یو اکاونټ نه دویم اکاونټ نه شي جوړولی په کې، خو په افغانستان کې یو کس لس اکاونټه لري په ټولنیزو رسنیو کې، که هغه فیسبوک دی، که هغه ټویټر دی، که هغه سکایپ دی او که هغه نورې رسنۍ دي. یوه تر ټولو غټه ستونزه چې همدا ده چې دولت افسان په دغه برخه کې فقط دې ته خوشحاله ده چې فیسبوک یوه رسنۍ ده او له غرب او له امریکا وروراوړله افغانستان ته. په افغانستان کې افغانان په سړي کې مصروفه دي، ولیکن دې ته بېرته فکر نه دی کړی چې افغانان خو په دې کې مصروفه دي. څومره افغانان په دې کې مثبتې خوا ته روان وي، څومره منفي خوا ته روان وي، څومره افغانانو ته په دې کې لاسته راوړنې وي، څومره افغانان د نزول پر لور روان دي، دې ته وزه دولت پام نه شي. یوازې همدې ته یې پام چې فیسبوک څنګه په افغانستان کې شامل کړي او افغانان دې له دې نه استفاده وکړي. فقط دغه عمره ورکړي، له دې نه څار نه لري، مخابرات وزارت له دې نه څار ولري، دې ته د کنټرول ولري، پر دې حاکمیت ولري. هېڅکله هغه څه چې موږ ته اوس فرته کوو، یعنې ستونزې ترې ولاړې شوي دي، د لارې کوڅې خبرې پکې پورته کېږي، د خپلې کورنۍ شخصي خبرې پکې پورته کېږي، دغه شی نه به نه وی. بل دا ده چې موږ اصلا هغه پر خپلو اخلاق خو باندې حاکمیت نه لرو په چې په فیسبوک کې څوک شامل دي. اکثره خلک له مستعارو اکاونټونو په فیسبوک کاري، په مستعارو اکاونټونو کې فیسبوک کاري، د لارو کوڅو خبرې پورته کوي. ځینې خلک البته داسې دي چې له اصلي ادرسونو هلته د لارو کوڅو خبرې کوي، د هغوی اصلا معمولا خبرې دغه رقم ته دي چې د هغوی ورځنی برخورد دغه ډول دی، د هغوی ورځنی شخصیت دغه ډول دی، د هغوی ورځنی خبرې اترې دغه ډول دي چې هغه کې روږدې شوي دي، او بالاخره فیسبوک هم چې کاري په هماغه بڼه یې کاري. ولیکن یو شمېر خلک داسې دي چې د فیسبوک ژبه یې هماغه مؤدبه ژبه ده، لکه د یوې ټولنې هغه رولان په کې دی لګیا دی، او په ډېر مد جذب سره په ډېر یو چوکاټ کې چې څه وایي هماغه رقم ته خبرې په فیسبوک کې کوي.
بله، ډېره مننه اسرت صاحب. درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې نن شپه د آشنا ټیک په پروګرام کې موږ د ټولنیزو رسنیو په استعمال باندې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې آیا د ټولنیزو رسنیو د سم استعمال لپاره کوم معیارونه شته، آیا په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو نه سمه استفاده کیدای سي. د موضوع لپاره مې میلمانه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای مشر صدیق الله توحیدی صاحب دی، او همدارنګه د سیاسي چارو څېړونکي، او په لندن کې د ورېښم لارې په نامه د څېړونو مرکز مشر خوشحال وکیلی صاحب دی او د ننګرهار نه هم زما همکار ضیاء الرحمن حسرت صاحب را سره دی. صدیقی صاحب البته اشاره ورته وسوله د اخلاقي معیارونو او دغه رقم حسرت صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دولت هم باید په دې برخه کې څنګه څه وکړي. دغه ساسو اداره یا دغه سینور ادارې چې د رسنوي په برخه کې کار کوي آیا په دغه برخه کې څنګه څه کار کړی دی چې خلک په دې باندې وپوهیږي چې ټولنیز رسنۍ څه ته وایي او څنګه باید استعمال سي؟ یعنی تر یو حده پورې کچېری معلومات هم وسي کېدای شي دا ګټه وکړي. یعنی داس تحقیقات سی وی دی داس کار روان دی چې مثلا دغه لپاره هم لکه د نور رسنوی لپاره چې اخلاقی ضوابط جوړی د دې لپاره هم جوړ سی.
یو خو د اخلاقی موازینو خبره ده.
بله.
بل د قانون ضرورت بل ته محسوسه دي. متاسفانه په افغانستان کې د مشخص قانون دی ته د دې لپاره جوړ شوی نه دی. دغه نوي په څو میاشتو وړاندې دې خونه د مخابراتو وزارت په دې اړوند کار کوي چې یو مسوده دې ته جوړ کړي. یعنې د انټرنیټ لا یو مسوده جوړ کړي او ولیږي پارلمان ته. زه امیدوار یم چې هیله من یم چې دغه قانون به تصویب شي او سماسم هغه مشکلات چې وجود لري دغه مشکلات به لکسی. خود اخلاقی موازین لپاره چه تعدیلی معایدات ورپسی نی یا اخلاقی خبر بایی پدی اروان منک دو کال تیزی چه هر کال دغا دا اصد دک مریض میاشت لومی ونی دغا دا طولانی و رسمه لپاره برنامه و پروگرامون لرو و دا تجلیل او او په هر کال کې موږ درخواست دغه ده موږ تقاضا ده د ټولنیز رسنیو د کاربرانو څخه دغه ده چې دوی باید هم اخلاقي موازین د قلم عفت رعایت کړي. خو اخلاقي موازین چې جزایی بنه نه لري او په دې خاطر چې ډېر معصیت هم بنه وي په دې خاطر چې د یو قشر د یو طبقې د یو منطقي خلک د دین استفاده نه کوي. د دې کاربران یعنی د ټولنیزو رسنیو کاربران ډېر عام خلک دي. هر څوک په هر ځای کې په هر کلي کې په هر بوندو کې په هر ولایت کې که باسواده دي که بېسواده دي که محصل دي که مامور دي که دوکاندار دي که بېکار خلک دي کولی شي د دین استفاده وکړي او هغه څه چې دوی غواړي هماغه شیان پیولی کړي او خپره کړي. په دې خاطر د دغه مسلې کنټرولول زما په اند ډېر سخت خبره ده. په دې خاطر چې دغه ټول خلک څوک نه شي کنټرولولی. خو څه هغه مهم خبره دغه ده چې د فرهنګي له لحاظ نه باید خلک پوه شي چې ده رسنۍ او د هغوی هغه لیکنه او هغه انځورونه ټول خلکو ته رسېږي. په دې خاطر څه نور معاسي هم دلته په کابل کښې شته دي چې په دې اړوند کار کوي د ټولنیزو رسنیو لپاره کار کوي د هغوی سره په دې مسایلو کې بوخت دي. خو د دولت له خوا نه څه غټه لویه پلانونه نشته په دې اړوند چې د خلکو آزادي ورکړي چې دوی باید دغه ټولنیزو رسنیو
یعنې د دغسې پروګرامونو بله توحیدي صاحب د دغسې پروګرامونو ضرورت شته او تاسو ضرورت احساسوي او داسې پروګرامونه باید دولت او دغسې نورې موسې چې په دغه برخه کې کار کوي په لاره واچوي ترڅو چې خلک وپوهېږي.
بله تعلیمي موسسې تحصیلي موسسې د اطلاعات فرق درستان فرهنگی و ادبی انجمنون اتحادیگانی دقیقا طول باید لفتی او خلق تا باید دقیقا آگاهی ورکی خلق تا دا مسئله برسی که اگوی نبید طولانی که را تفاده که اگو باید اگا اخلاقی موازین جدن پا نظر که ونی که پرشتیا توگا اگا دیره خلق دل تا طولانی که را کنه استفاده که یو سرگرمی غونډه دې ته نه یو جدي خبره په همدې خاطر هم دي چې کله کله ناکله هغه شیان خپرېږي چې هغه شیان هغه مساله دغه هغه شیان په کور کې هم څوک خپل منځ کې دغه خبرې نه کوي. دا راته ډېر مهمه مساله به هم خپرېږي، ډېر مهمه نظریات به هم نشرېږي چې خلک نه ډېر ګټه اخلي. نیو شعرونه، نوي انځورونه، نوي سیاسي مطالب او تحلیلونه، ښه شیان ډېر ښه شیان هم تخپرېږي. دا یو مهمه خبره ده. خو دغه هغه کاربران چې هغه خپله دغه لوړ سطح نه لري، د تحصیل لوړ سطح نه لري، یا هم احساساتي خلک به یا هغه شیان بیا لیکي چې هغه نفرت خپروي.
بله، مننه کوم توحیدی صاحب. مخکې لدی نه چې زه وکیلی صاحب ته ولارسم او د قوانینو په باره کې ورڅخه پوښتنه وکم، غواړم اسرت صاحب ته ولارسم او حسرت صاحب نه دا پوښتنه وکم چې څو وخت مخکې موږ یو پروګرام درلود په دغه آشناټیکو خپرونې کې چې زموږ یو میلمه وویل اوس زما نوم نه پیادیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې باید څوک داسې برخورد وکړي یا داسې شی ولیکي یا داسې شی ووایي لکه چې په حجرې کې وایي، لکه چې په کور کې وایي. آیا فکر کوئ چې دغسې عمومي معیار موجود دی چې څوک ټولنیز رسنۍ څنګه وایي د استعمال کې؟ یعنی مثلا که د باندې څوک یو شی نسي ویلی، په لار کوڅې کې څوک یو شی نسي ویلی، په کور کې څوک یو شی نسي ویلی، هغه باید په ټولنیزو رسنیو کې هم ونه وایي؟
بل نو رزه ټولنیز رسنۍ موږ چې کله د ټولنیز یا ټولنیز رسنۍ اصطلاح ورته کارو، په دې معنی چې موږ خلکو ته خپل پیغام رسو او پیغام معمولا مثبت نه منفي. د منفي ګرایي څخه په دې رسنۍ کې موږ باید جدا د انساني اخلاقو له مخې ځان ساتنه وکړو او مثبت پیغام باید خلکو ته ولېږدو. تاسو چې موږ په حجره کې وایو او کچېرې یو پیغام ولري او داسې یو خبره چې یو چا ته رسول په کار یو د یو چا په ژوند کې یو څه بدلون راوستلی شي، یو څه ګټه پورته کولی شي په کار ده، ولیکن په حجره کې هر ډول خبرې کی په وجره کې خو خلکو ته کنځاوې کیږي، په وجره کې خو هغه خبرې کیږي چې نه د کلام د ژبې صفت ایجابي او نه هم د قلم صفت ایجابي او هر څه ته سره نشي وایلای. هغه خبرې خو به موږ په ټولنیزو رسنیو کې نشو کولای. ځینې خبرې په کور کې کیږي او د ناغل د بهر خبرې نه، هغه په هغه کور لپاره مناسب،
یعنی هغه د ژبې په حساب باندې د اصلاحاتو په حساب باندې باید داسې وکړي چې مثلا خپل په کور کې نسی ویلی د کور د غړو مخته هغه باید دلته می سیمال نکی. بله، اسرت صاحب، آیا فکر کوئ دغه سی چی؟ بله، مهرباني وکړئ.
ځینې خبرې دي چې موږ مخامخ یو چا ته په ژوندۍ توګه په خپله ژبه نه شو ویلی، ولیکن موږ ته بهترین طریقه داره چې په ټولنیزو رسنیو کې یو چا ته وړاندې کړو، ولیکن هغه خبرې خو داسې خبرې چې هم د ژبې صفت ایجابوي هم د قلم صفت ایجابوي، ولیکن ځینې هغه خبرې دي چې زموږ اصلا د انساني کرامت سره دا نه ښایي. یو چا ته که د احساساتو له مخې د غدې له مخې په شخصي توګه ویلی شو هغه په شخصي توګه وایي، خو کله چې تر ټولنیز رسنۍ پورته کوي نو هغه خو بیا ټوله دنیا خبرې دي. یعنی هره خبره موږ نشو کولای چې په ټولنیز رسنۍ کې وړاندې کړو. بل ټولنیز رسنۍ موږ اصلا د معلوماتو د شریکولو لپاره د ځینو پیغام لرونکو مطالبو د خپرولو لپاره باید وکړو، نه د دې لپاره چې یو چا ته په کنځای وکړو، یو چا شخصیت پکې تخریب کړو، یو چا سیمه پکې تخریب کړو، یو چا بګراوند پکې راوستلو، هغه په کې تخریب، یعنی د یوې جریهداري وسیلې په توګه موږ باید له دې نه استفاده ونه کړو. موږ د دې
او اسرت صاحب توحیدی صاحب وویل چې خلک ډیر فکر کوي چې دا یو د سرګرمي یو لار ده، یا مثلا جدي نه نیسي، یا فکر کوي چې مجازي نړۍ چې ده یا مثلا دا انټرنیټ چې دی هغه د حقیقي ژوند نه ډیر فرق کوي او دوی ډیر د ساتیري لپاره تقریبا نسیمالي په افغانستان کې. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه شی تاسو د توحیدی صاحب د خبر سره په اسلام موافق یاست؟
یو بریده پوری دا خبر سره موافق مجازي نړۍ لپاره هم دا ټولیز رسنۍ کارو دي کې شک نشته ما په افغانستان کې تر ډیره پوری سرګرمۍ لپاره کارول کیږي ول افغانستان نه پته تاسو دا ټولیز رسنۍ په تیر دلته وو ټولیز رسنۍ چې دی تر ډیره پوری فیسبوک پر مراد دي ولیکن دا فیسبوک په نورو نړۍ کې دغه رقم ته نه د سرګرمۍ لپاره کسل په افغانستان کې دا ما د پرېکړې کې اشاره کوي چې موږ په افغانستان کې لدینه غلط مفهوم استنه اخیسته ده اوس موږ په دې فیسبوک کې د خپل حقيقي ژوند لپاره یعنی هغه حقيقي نړۍ لپاره موږ ډېر څه پکې زده کوو دغه دنیا لمان دي از د پانی لري ته دې پکې حدیث خپري د قران تفاسیر پکې خپري یعنی دسي مطالب پکې خپري چې موږ هغه په زده کولو سره یو ډول صدقې جاریه ته دغه کوو ګورو ځینې ادبي مطالب پکې ځینې سیاسي مطالب پکې ځینې اقتصادي مطالب پکې ديني مطالب په پریمانه کچه پکې لارښوونی رواشناسي کې مسائل پکې د جبلي مسائل پکې چې موږ په دې ځکه په توګه ترې استفاده وکړو ولیکن ځینې د سیاسي مسائل چې خلک پکې یو ډول سرګرمي د حجري او ډول بندار هم پکې جوړوي دا بندارونه چې دي دا یوازې په افغاني دغه برخه کې یعنی هغه برخه کې چې افغانان کاری کوي هغه برخه کې سرګرمي
یعنی اسرت سبتاس وایس
بله
اسرت سبتاس وایس چې باید د ذکر لپاره استعمال سي باید مثبت استفاده ورڅخه وسی زب بله و
دا ټولې سره سمې چې دا اوس موږ کلا سره غلي دا فیسبوک ته تیر موږ د دې نه دی د یو خوځي په توګه استفاده وکړو نه د یو زندان په توګه نه د خند او د ملند وهونو دی یو مرکز په توګه
مننه کوو اسرت صاحب وکیلی صاحب اسرت صاحب هم دا خبره وکړه چې ځینو کسان ته مثلا توهین کیږي شخصیت تاوان رسیږي په ټولنیزو رسنیو کې ځینې شان خپریږي تاسو د قوانینو خبره وکړه البته په غربي نړۍ کې تاسو په لندن کې یاست څه فکر کوئ چې تر کومې اندازې پورې دا قوانین چې دي چې په نورو رسنیو باندې په نورو په اصطلاح د بیان د څرګندولو په باندې سیمالیږي تر کومې اندازې پورې دا قوانین په ټولنیزو رسنیو باندې استعمالیدای سي او یا نوي قوانين باید ورته جوړ سي او کچيري دغه قوانين چې اوس موجود دي د دې څخه استفاده وسي
مننه نورزای صاحب ګوري د ټولنیزو رسنیو په میدان کې اولو انقلاب دار اوسه ده چې هر کس هر شخص خپل ټلیفون سره خپل کمپیوټر سره کېدلی شي او ناشر سي او اداره سي یو خبرندوی اداره سي لکه تاسو په ټلویزیون کې وګورئ رادیو کې وګورئ یا ورسپانی وګورئ دوی خپل مدیر مسول مدیران لري اداري لري چې مسولیت لري هغه لپاره خو په ټولنیزو رسنیو کې یو شخص کولی شي د فیسبوک صفحه خلاصه کړي په کې لیکونه وکړي او ځان ته خلک راجذب کړي او هغه طریق نه نشریات ته خپل نظر او نورې خبرې نشر کړي که څنګه د تاسو سوال په مطابق یو فرق قائل شو دی ته چې هغه کارون کې د ټولنیزو رسنیو سره له دودیزو رسنیو سره اړیکې لري لکه د تاسو رادیو دا په فیسبوک کې پاڼه لري په ټویټر کې پاڼه لري یا تلویزیونونه دي چې په فیسبوک کې پاڼه لري او په ټویټر کې پاڼه لري فرق قائل شو چې اشخاص او ادارې د اشخاصو د کنټرول او د هغه لپاره به ډېر ستونزمن وي چې قوانین ایجاد شي خو د ادارو لپاره فکر نه کوم چې دومره ستونزمن وي دا کولی شي د افغانستان حکومت یا حتی د مدني ټولنې په همغږۍ سره یو ځای داسې یو د نظارتګر ادارې مخکې نه هم شته ده یو پروژه شروع کی او په دې برخه کې کار وکي او کومه لکه د اداري چې د رسنیو اداري چې اولنه د دوی دغه پاڼې او حسابونه په ټولنیزو رسنیو کې تر کنټرول او څار لاندې ونیسي او هغوی ته مشورې ورکړي چې څنګه هلته دوی خپل مطالب نشر کړي په نور تاسو به دا ډېر جالب وي شاید چې غرب او یا حتی انګلستان او نور ملکونه هم په دې برخه کې د سه اغه نه لري جواب ورته نه لري د مسلې ته ځکه چې د انټرنیټ کنټرول د ستونزمن کار دی د انټرنیټ کنټرول او د ټولنیزو رسنیو کنټرول په قوانینو باندې ډېر سخت کار دی خو د مثال په توګه په انګلستان کې دلته چې د دوی چارنوالي د دوی یو یو د یو پانه یو دوه پانه هغه قانون هم نه ده خو دغه لکه د خلکو لپاره دوه پانه یو د سند جوړ کړی راته هغه ولولي او دغه مطابق ځان قانون سره یار کی سره کې ډېر خبرې ډېر هغه څه شیان چې هلته لیکل شوي دي هغه دوی اوسني قوانین چې دي لکه تاسو نشئ کولی یو چا ته ښکنځل وکړئ په سړک باندې دوی هغه راخیستې دي په ټولنیزو رسنیو کې ویل دي که تاسو شکایت کوئ چا نه کولی شئ چې پولیس سټېشن ته راشئ اسناد واخلئ عکسونه واخلئ او موږ به هغه خلکو یعنی هغه خلکو پسې بیا دوی ګرځي خو بیا هغه ستونزه د افغانستان د حقوقي بخش کې او د ادلی سیستم چې دا شاید ونی شي کولای چې اشخاص په سلار شي او کم از کم دغه نه کولای شي چې دارو په سی او دغه لپاره دغه په مرسته او سره کارو کې چې تر څو دلته شي نشر کیږي هغه د اخلاق په چوکاټ کې او د ملي امنیت لپاره چې یو د افغانستان د منافع په نظر کې نیول سره مطالب خبره شي
بله ډیر مننه کوم وکیل صاحب درنوریدونکو موږ نن شپه د شنټیکو پروګرام کې په دې باندې خبر کوو چې د ټولنیزو رسنیو د سم استعمال لپاره معیارونه سته آیا په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو نه سم استفاده کیږي په پروګرام کې ملمنه راسره د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه مشر صدیق الله توحیدی صاحب دی او همدارنګه د سیاسي چارو څېړونکو په لندن کې د ورشملاري په نامه د څېړونکو مرکز مشر خوشحال وکیلی صاحب هم راسره دی او دغه رقم زما همکار زیو رحمان حضرت د ننګرهار نه راسره دی درنو وريدونکو په یو څو شیبو په موږ یو څه ټلیفونونه واخلو خو مخکې زه غواړم د فیسبوک د پاڼه نه ځینو کسانو مشتخپل نظریات چې احمد خان شفیع الله حیدری عبدالحق احمدزی ننګیالی منګل اکرام شاه دوی ټول ویل دي چې پیسې لا سمه استفاده نه ورڅخه کیږي مثلا د خلکو د سپکاوي لپاره کار اخیستل کیږي یا مثلا باید سمه استفاده ورڅخه وسی دوی دغه مطالب چې اوس موږ باندې خبر وکړي دا دلته ذکر کړی دی اوس به وګورو چې په ټلیفون کې زموږ سره څوک دی اول لاین ته بولار سو تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ وعلیکم
السلام زه چې تاسو او تاسو کډرمن ملمنو ته سلامونه وایم تحصیل پریشان خروټی د هلمند ولایت ګرم سیر ولسوالۍ ته خطاس سر اړیکه کیم
بله خروټی صاحب مهرباني وکړئ
من زوی صاحب ما خپل ملمنو ته قضا پښتنه چې زمړی خو باید د ټولنیزو رسنیو په قیمتونو او په بیو باندې یو سره نواز شي د تر ډیر او ځکه چې د دې قیمتونو بیو ډیر لوړې دي مصرف یې ډیر زیات دی ځکه وانان چې کوم ډېر مشکل لري چې ډېر غریب خلک دي نو ولاسره په دې خاطر نو وصل لري نو دا پښتنه نه ولدي نو تاسو دا کوم محلي شمیره چې دا کار نه کوي چې دا باندې کوم یو کار وکړه افغان دې شمیره مراوړم نو ډېر
بخښاله
زه سړي کې زنګ نه اوس
مننه زبه د دا تخنیکی امکانان سره دا مطرحه ساس پښتنه مهم واخصله په دې پښتنه په باره کې موږ څنګه خبرې کړې وې د مخم په نور پروګرامو کې هم په نور پروګرامو کې به مور باندې خبرې وکړو خو ګور وس موږ سره بل څوک دی په لاین کې تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پښتنه یا کوم نظر لري
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخان نورزای
و علیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ
بس سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او ټولو ملمنو ته او د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم
وعلیکم السلام پوښتنه یا کوم نظر لري بلې زه فکر کوم د دوی ټلیفون قطع سو بل اوریدونکو هم لرو تاسو مهرباني وکړئ زه فکر کوم ټلیفون کې څه مشکل سته دا دبل لاین ته ولاړ ستاس مې ربانی وکي bale تاسو زموږ سره په ټلیفون کې اس مې ربانی وکي څوک یې څه کم ځای نه خبرې کوي په هر صورت زه فکر کوم چې تقریبا زموږ دغه د فیسبوک کوم مینوال چې دی دوی خپل پښتنې هي شوی او ځینو کسانو خپل پښتنې هم مطرح کړلې. زه به بلې مهرباني وکړئ تاسو موږ سره پلان کې اس مهرباني
محمد مين تاثیر خبرې کوم افشن نګر فورسه
تاثیر صاحب مهرباني وکړئ
کوم ودان پښتنو مودانه چې دا د نه انټرنیټ تر لاسرسي خو د ار چا نسته
بله
خو ځینې خلک تر لاسرسي ورته لري هغه د علم او د پوهې په مټ کې او د خبرونو په مټ کې ډېر څه استفاده کوي د ساينس او د نړۍ نړۍ
بله
د غریب دنیا د فاره د ادبي مافته د فحاشي اوریانی سامان سره هم کوي او ما خپل خپل نه دي
بله
نه موږ انټرنیټ ته لاسرسي لرو ولې موږ دلته اول خبر کني چې برکی بیا کمپیوټر نه سره سره چې کمپیوټر پیدا کو ځای خراب دي هغه شار ته وړو دی جوړو دغه باندې نو فکر سو دي کنه دي سو
بله ډیر مننه کوم تاثیر صاحب تاسو شمه موضوع ته اشاره وکړله. زبرداس وکم چې وخت مو ډیر کم دی 15 دقیقې وخت لرو. اول به حسرت صاحب ته ولرسم. حسرت صاحب څه فکر کوي د غزموج اوریدونکو تاثیر صاحب چې کوم پښتنه وکړله؟ البته دا یو لوی مشکل دی په ټوله نړۍ کې مشکل دی خو قوانين ورته سته او ځینو هیوادو کې خو بيخي داسې وپانی چې هغه اخلاقی مشکلات لري هغه بيخي بند دي یا په هغه باندې بندیز دی هغه نه استعمالېږي په کور کې هم مثلا په خپل والدین چې دی په ډیرو هیوادو کې هغه خپل لغه ماشومان ته د زمينه نه مسايدي یا ورته هغه بندیز ور باندې لګي یا په اصطلاح کمپیوټر نه ورکی یا هغه سایتونه ورته بندي ترڅو چې دغه شانت لاسرسي ونه لري. تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې تر کومه اندازې پوري دغه سایتونه باندې او تر کومه اندازې پوري خلک ورڅخه یا استفاده کوي یا مثلا قانوني مشکل ورته سته یعنی قانوني برخورد ورسره کیږي او کنه کیږي؟ بله سرات صاحب زه فکر کوم سرات صاحب لاین قطع سوی دی. زه به د وکیلی صاحب نه دغه پوښتنه وکړم. وکیلی صاحب تاسو ما آواز اورئ؟
بله آواز ما اورئ نو زه صاحب
بله مهرباني وکړئ دا تاثیر صاحب کوم پوښتنه چې کړې و په دې باره کې کچیر یو تبصره وکړئ.
انټرنیټ باندې کنټرول راوستل د سنزمنت کار دی ما په نظر مهمه ده چې هر شخص تر اداره خپل ځان کنټرول کړي او له دې نه ځان وساتي خصوصا د تاسو ویل اخلاقي غیر اخلاقي سایتونه او نور موارد څه دي. ما په نظر د افغانستان په مخابرات وزارت هم زرهاو د سایتونه منې کړي دي چې ونه لیدل شي افغانستان کې غیر اخلاقي سایتونه خو د هغې لپاره ډېر اسانه لارې شته چې ولیدل شي او د نن په وخت کې په دې د ازادي کوم د انټرنیټ په ازادي کې صرف هغه خپل شخصي مسولیت کول شي چې وساتي چې کوم سایت تلر شي کوم سایت تلر نه شي. دا زما نظر دی. فکر نه کوم چې حکومتونه یا دولتونه یا ادارې دې وشي کړلای چې څوک له دې نه منې کړي چې کوم ویب سایت تلر شي کوم نه شي تلر. دا د امریکا متحده ایالات نشي کولای په دې برخه کې چې ډېر خلک شته دا چې دا څه ویب سایټونه چلوي چې د امریکا حکومت نشي منې کولای. نو د مات نظر دې لپاره ک اساسي حل غواړي هر شخص هر فامیل هر کورنۍ باید دې ته متوجه وسیږي. د مشرانو او کورنۍ کې کوم مشتان دي هغوی باید فکر وکړي په باندې او کومې کمپنۍ چې په افغانستان کې دي د انټرنیټ هغوی خپلو هغه مشتریانو ته دا
دا داسې یو سیستم ورته جوړ کړي چې هغه خپل کور کې منې کړی شي، لکه تاسو به لیدلی په غرب کې د تاسو خپل هغه حساب چې لري انټرنیټ کمپنۍ سره، هلته تلی شي ورته ویلی شي چې ما کور کې دغه شی دغه انټرنیټ پاڼې دې نه راځي.
بله، مننه کوو وکیلې صاحب، وخت مو ډېر کم دی. یعنې تاسو وایئ چې په مختلفو سطوح کې باید په دې باندې بندیزونه ولګول سي، یا کار ورته وسي، قوانین وسي، وزارتخانه وسي، کمپنیان وسي، په خپله په کورنیو کې باید غوسی. پارشوره توحیدی صاحب، صرف فکر کوم چې ودا که وخت لرو، کچيري ډیر په ساده ژبه زموږ اوریدونکو ته وایي چې کوم معیارونه باید په نظر کې ولري کوم وخت چې ټولنیز رسنۍ استعمالوي. زموږ ولاندې
چې د ټولنیز رسنۍ د استفادې لپاره دا دي چې خلک د رسنۍ استفاده کوي، هغه باید پوه شي چې دا رسنۍ ده، یو مهمه خبره ده، دا څه د سرګرمۍ وسیله نه ده. هغه څه چې دوی لیکي باید په مسؤلانه توګه ولیکي، یا هماغه څه چې خپروي هغه باید مسؤلانه خپره کړي. داسې به نه وي چې هغوی د دې نه داسې فکر وکړي چې خوب مونږ داسې لیکو کوي او بل څوک راځي بل څه
ډیره مننه توحیدی صاحب په دې موضوع باندې په نور پروګرامو کې هم خبرې وکړو. زموږ د پروګرام وخت هم دومره وو. د صدیق الله توحیدی صاحب نه به مننه وکړم، د خوشحال وکیلی صاحب نه به هم مننه وکړم، او همدارنګه ضیاء الرحمن حسرت مننه کوم چې زموږ په پروګرام کې برخه واخیستله. په یو څو شیبو کې به د دري ژبې خپرونه پیل شي، او یو ساعت وروسته به بیا موږ ساس په خدمت کې د تازه خبرونو سره حاضر شو. البته باید وایم چې بلې پنجشنبې ته موږ کوشش کوو چې بیا په همدغه موضوع باندې، البته په نور اړخونو باندې خبرې وکړو. نو هیله ده چې موږ پروګرامونه واوري. د اوس لپاره د خدای په امان.